دا سولې په اړه د بحثونو ترڅنګ بل مقصد دا و چې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د ځوانانو ذهنیت بدل کړي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو مخه د دې ترڅنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه تاجکستان نه ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته دلته ژوند نه مشته دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان پاکستان تاجکستان تر یوې کچې او ایران د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني. دوی سولې ته هیله مند دي. دوی اقتصادي پراختیا غواړي. دوی راشه درشه غواړي.
د سولې ولسي حرکت غړی باچا خان مولادات که څه هم د سولې په برخه کې د جوړېدونکو پروګرامونو هرکلی کوي خو وایي دا پروګرامونه باید په داسې ډول ترسره شي چې یوه نتیجه ولري.
شاوخوا لس پنځلس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي. مثلا هغه غونډې کې خلک راسي خبرې وسي پیپسي او ډوډۍ پرته یې هغه وخوړل سي او وروسته خلک ولاړ سي خپلو کورو ته. بالاخره دغه دود دا خلک دونه عادي کړي چې د سولې باس ورته یو عادي شی سو بس لکه یو عادت چې غوښتل سوي ډوډۍ وخورم نور ولاړ سي. اټس نتیجه به نه لرله. یا موږ په لسونو ستونزه نه سره لرو. مشکل دا دی چې زموږ حکومتونه ځینې پالیسي دي چې هغه موږ هم دغه قرباني حکومتونه نظام هم دغه قرباني دي. ځوان کچيري رښتیا هم دا خلګو راغوشتي وای. مثلا خلګو راغوشتي وای ځوانانو راغوشتي وای د ځوانانو د ایران څخه خلګ راغوشتي وای یا د پاکستان سره راغوشتي چورور موږ خو داستای په د حکومت د پالیسي سره دلته سوځل کې جوړ جنگ دی موږ مخ خراب کړلو. نو بیا دا یو هڅه سوی وای چې زموږ خلګو په افغانستان کې یو تظاهرات کړي وای مظاهره کړي وای د ایران خلکو حالته کړي وای د پاکستان خلکو پاکستان کړي وای چورور د غزمر دری وادون در مابینس کوم مشکلات دي دغه د خپل پالیسی نور تغییر کړي دا ډول نه غواړو. بیا سیو
دا پېښور پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد ډاکټر شاهجان چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې د روزونکو دنده درلوده وایي ډېر ځوانان په دې باور دي چې سوله د حکومتونو کار دی ځکه دوی پکې چپه خوله دي. خو هغه وایي ځوانان کولای شي په دې برخه کې ډېر ګټور رول ولوبوي.
اکثر دا پښتانه ځوانان مانه کوي چې حکومتونه نه غواړي. نو ما ته خندا راشي. زه ورته وایم چې تاسو په ذهن کې دا شی ولې نه راځي چې کله اولوسونه را پاسي او اولوسونه یو بدلون غواړي نو د هغې مخې ته د دنیا یو حکومت هم نشي راتلی. دا په دې خبره تاسو ولې نه قانع کیږئ ولې پې نه پوهیږئ. خدای دې وکړي چې دی په دې قانع شي حکومتونو په زړونو کې خیره دی. نو دی ته هماغه سوزونه بیا بیا ښودلی کیږي کله چې دا ځوانان راشي په خپلو سترګو وګوري د دې ځای هغه هلته لاړ شي دغه نو وای وای دا څه دي دا خو زمونږ خپل خلق دي. څنګه چې زمونږ فکر کوو څنګه چې زمونږ خبرې دي څنګه چې زمونږ سوچ دی څنګه چې زمونږ جامه ده څنګه چې زمونږ خوراک دی څنګه چې زمونږ دین دی هر شي کې چې ګوري هغه یو دی. نو دی تر څو چې انسان په یو شي قانع شوی نه هغه به همدغه شانتې غلط فهمانو کې. نو دی کې د دوی په خپلو سترګو چې دا هر څه وویني نو دوی په دې قانع شي. دا تغییر چې راځي بدلون چې راځي دا داسې نه ده چې پتا ته به راغ او ته به درنه لاړه ته پې پوه شوې. دا ډېر رو رو راځي.
د باچا خان مولادات په نظر په افغانستان کې روانه جګړه د ځوانانو په هڅو سره ختمېدلی شي. نوموړی له ځوانانو غواړي چې د خپل وس مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
زه داسې فکر کوم موږ ضرورت لرو دا کار که نن وسي که ډېر وخت وروسته وسي. موږ ضرورت لرو چې په ټول وطن کې هر هغه سړی چې له جنګه په تکلیف هغه راولاړ سي نور دا غږ وکړي په تظاهراتو باندې په خپل سیمه کې راپورته سي پرې بینر باندې ولیکي چې ورور زه د جنګ نور سړی یم جنګ نه غواړم. او د دې مخالفت موږ ته هیڅوک هم نه کوي. یو عملي کار وکړي مثلا سړک ته راووزه خیمه ووهه مزاحمت وکړه. دا جنگ یوازې یوازې په مزاحمت له منځه ځي. د جنگ په سیمه کې مزاحمت وکړه حالت لاریون وکړه په هغه سیمه کې خلک ذهنیت جوړ کړه شرورت کنه نه سل کال وروسته خو به دا خلک سوله کوي بالاخره خو به کوي. نو چې کوي موږ به په دغه د دوی په تشدد کې څو نشه د دوی فکر جنګي دی په دغه کې خو لږ کموالی موږ راوستلی.
چی د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې څومره اغیزمنې تمامېدای شي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کوم مسایلو ته باید پام وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته را بولم.
مشتاق په دې ورستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرنسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یو لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي.
دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلار او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دې ته اړوستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې یو ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سې ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمه ییزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچوي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایداره او اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمینه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
له یو شمېر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز یې درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال نه راپدې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي، نو راځي ډېر مایوس او نه اوسېږو. هو، دا چې د افغانستان جګړه ښکېل اړخونه پکې بیخي ډېر دي، افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده، ډېره اوږده مخینه لري، دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیز ونه لري، دومره ژور اغیز ونه لري څومره چې خلک توقع لري، لیکن هغه طبیعي لري او تابان لري او درلودلی دی.
وروستۍ پوښتنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولی شي یو ګټور کار د سولې د راتګ په برخه کې وکړي، نو څه کولی شي؟
ډېر کار کولی شي. لومړی کار چې دوی کولی شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړي شي دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده هغې له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګ خبرونې د پای شي بي دي. تربیامو په پاک الله سپارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت سده د خبرونه درنو اوریدونکو نه کیله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی، او له خاغلی سلطان سره به په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفق يم. ډیر مننه کور بدن جناب سلطان صاحب، کراتو وایست اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شار د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټرو ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه هم چې موږ ورورسیږو بیا تختې دی غسای نه. یا کله ناکله د سپېښې شي د زموږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي، دا د زرنج دلارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکړي، بیا چې زموږ قوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایی پیخی کله نا کله کیږي غسر مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده، تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایس چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټي په پریکول سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیرمو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیر او ځن خارجي میلمانم راغلیو، دا مسیر پایل شو. خپل ایرانیان هم د تډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتونو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي، ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه گذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي، همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانیستې ده. د هغه ځای نه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کښتۍ په واسطه چې جنوب غته مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي، زموږ تجارت د هغه ځای نه مال رسوي. تر هرې بری لارې دغه ام لنډه ده، امی د هزینه مصارف ډیر کم راز
تجارتی راکړه ورکړه کوم حد کې څومره ده؟
ډیر وړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي.
صادراتو کې تر ډیره څه دي چې د بندر لارې
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو، تیګې ډیرې زی، د ځان پوستکی زی، د ځان تازه میوه زی. مثلا هندوانې موږ سکل ډیر د چابهار د لارې ولېګلې عربي مالکو ته. نو د سی په خاصه غوښنه شمه د ورشي نو ساخلم دي.
خغل سلطان، اوایت د زرنج د ګمرک نه په میاشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال مونږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو، سکل د مونږ ته لوړ کړی دي. پروسه کلم 14 میلیارډ او مونږ 12 میلیارډ او مونږ ټول عملی نکړای شو، او سکل مونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارډ افغانۍ ده. په 15 میلیارډو کې اوس مونږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله، د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو.
خواله پکې راغله.
دا دی یو. او بل طرف الته مونږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالیه، مستقیما اوایت د سیستم دلاره داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه د چزنی سوداګر غیا دی، هغه د چ ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی، او د پیسو ارزښت چې تومن دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. د په داسې حال کې د چ پزرنج کې هم زین تجار او زین خلک راکړه ورکړه په تومن باندې کوي، هغه ته سمره زیان رسیدل
ډیر زیان رسیدل ده. دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. زنو وای چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړو او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولوي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هوادونو پورې ده. د په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستانی کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې ډاریږي. ولې په دې کې مزرو خساره وکړله، ځکه په نیمروز کې ډیرو خلکو ځان سره تومن لرلو، تومن چې به ارزښ شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډیره ده، شخصي خلکو ته خساره به زیاته وي. وسم سره د جمهور رئیس دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته زیات دستي ورزي بانک ته بیا ته منخل بیا زی.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټول امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخه 5000 نفرو ته د کار زمينه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس مونږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره، فابریکې جوړوي، د میوه د بسته‌بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نور لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواتولي کې دا ټول آماده کې پزرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل وایي میدان سنبال کړو. په ټولو تجهیزاتو چې د دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جربه ځمکه، ما جناب رئیس صاحب ته وویل چې مونږ 8000 جربه ځمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړې ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کېدل دي چې مونږ اړ کړلو چې د سره ځینو مسایلو ته مراجعه وکړو.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباری خلک دي د نور ولایتونو راغلي، زنه د نامنې د لار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکړي. ما کوشش کول چې خپل وطندار کې پیدا کوم، کې پیدا مې کړلو چې د غلرې خوست دم راغلي او دلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شهر نفوس ز فکر کوم د درو څلور لکو نه وخت وي.
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی؟ هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک د اوبو ډیره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، د ځینو فسادونو، ځینو تخنیکي ناغړۍ له امله. وزه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس مونږ خار ته اوبه رسوو منظم د نلکیو د لارې کورو ته. دا یو وخت د شار پاکواله مونږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې صاحب جمهور سره په وغه کې ده.
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عاجل پیښې چې وشي، د ټکر د موټر شي، اورتوپیدی جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزری ته مجبوریږم چې دوی ته ورقې ولیکم او راسنې په استراري ډول ایران ته ولیکم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره مزه وغږیدم. ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي. هلته هم دغه خدمات، د سی خدمات هغه وړاندې کوي، ایم آر سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. او په نوم ما رئیس ته وویل چې په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولې دقیق او سنجیده شوه خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بد پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده؟ او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکو خو زه نه پرېږدم، دغه مطمئن اوسه. هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، ان شاء الله دې نه وروسته نشي لرلی. زه ورسره خپل محاسبه لرم. دوی ته باید ووایو، باید په دا باندې پوه شي چې حکومت که د یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه، بنان دې ته مجال نشته. او فساد شته، که څوک دې نه انکار وکړي چې فساد نشته، دا درسته خبره نه ده. اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو د یوې ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو، په رشوت باندې، اوس هم په بندیخانه کې پروت ده. په ټولو هغه کې برخو کې کار پې کوو، د غلا، د فساد، د مخدره موادو، د انسان د قاچاق، په دا ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي، فیصله شوې ده.
د پوهنې برخې ته څومره توجه سوې؟ څومره زده کوونکي لري او ښوونځي ټول پرانستې دي؟
ما مخکې عرض وکړل چې موږ فقط شپږ ښوونځي تړلې دي. و ښوونځي
ولې؟
زه وایم څلور ښوونځي د دغه جملې نه فقط د خطر تړلې دي چې په هغه د وچکالو د عمل هغه کلی خالي شوی دي، مکتب نشته. او درې ښوونځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوی دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات.
هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې، او دوه په هغه کې دي، په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا، هغه ساحه کې مونږ هغه نه لرو، عسکري قواوې نه لرو.
وروسته پوښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید وروسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمروز صبح رونق پیدا کی؟
ډیره خدا رښتیا هم دغه خارته، دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی، ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي، زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي، بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې افاقی.
تیرا مننه ولی صاحب، کور مدان.
سلام عرض.
Oh, زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان شوم دشت دشت می چکاوا
عاشقی زب و حسیرن پای مالا کرم عاشقی